درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح د رسنوي دفتر وایي ترهګر ډلې غواړي د پلازمینې کابل امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وخی. فرانسې او جاپان تایید کړ چې د کرونا په نوي بڼاخت شوي کسان ثبت کړي دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې به پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور مسایل مو لرو، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې نن د ورځې په اوږدو کې په بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د ځای په اړه اختلاف باید د دې خبرو د دوهم پړاو نیټه ځنډنی نه کړي. او بیلابیلو اروپایي هیوادونو د فایزر بایو انټیک شرکت څخه د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د لمړني دوزونو ترلاسه کول پیل کړل. خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې نن د ورځې په اوږدو کې په بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ویلي چې په یوې بمې چاودنې کې چې نن د کابل په لویدیځ کې د پولیسو پر یوه موټر وسوه، دوه پولیس وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان شول. د کابل په جنوب کې په یوه بله چاودنه کې بیا دوه نور پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مرستیال ویاند معصومه جعفري رسنیو ته ویلي چې تر دوه چاودنو وروسته د څلورو کسانو مړی او څلور ټپیان روغتونونو ته وړل شوی دی. درېمه بمې چاودنه د کابل په ختیځ کې سوي چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. او په کابل ښار کې نن د لږ تر لږه دوو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي چې نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. اخوا د کابل امنیتي چارواکو په دې ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو د 28 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. د کابل د امنیت قمندانۍ په ویلامي کې چې نن خبره سوې راغلي، دا کسان د پلازمینې له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په لړ کې نیول شوي دي. پر دوی د وژنو، غلاو، د غیر قانوني وسلو، د انتقال اخلاقي جرمونو، د جعلي پیسو ترویج، د امن نظم ګډوډول او داسې نورو جرمونو تور پورې دی. د ویلامي له مخې دغو کسانو څخه څلور میله وسلې او دوه موټر هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ځای په اړه اختلاف باید د خبرو د دوهم پړاو نیټه ځنډنی نه کړي. د دې شورا مشر عبدالعبدالله د رهبری کمیټې په نننۍ غونډه کې دا خبره وکړه.
مذاکراتي پلاوی باید له روحاني او باصلاحیته کړنلارې سره خبرې بیا پیل کړي. مهمه ده چې دویم ځل مذاکرات باید په خپل ټاکلي وخت پیل او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. د مذاکراتو ځای باید د دې لامل نه شي چې خبرې له خان سره مخ کړي.
ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مرکزي پلاوی دوهم پړاو خبرې د راتلونکي 2028 کال د جنوري په 15مه په دوحه کې پیل شي. وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر اشرف غني هغه وړاندې سره موافقه نه ده کړې چې وایي د افغانستان په خاوره کې دننه دي د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. زموږ غلازه د رادیو ری بیلابیلو اروپایي هیوادونو د فایزر بایو انټیک شرکت څخه د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د لمړني دوزونو ترلاسه کول پیل کړل. ډیری هیوادونو لکه اتریش، پولند، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، ناروی او سویډن نن د دسمبر شپږمه د پولیسو تر جدي څار لاندې دغه واکسینونه ترلاسه کړل. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لاین پر ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې دا واکسین د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې اوس شته. د دې په خبره دا واکسینونه به مرسته وکړي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند د وخت په تیریدو سره بیرته عادي حالت ترا وګرځي. او د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین دی تر شپیتو کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق سي. د روغتیا وزیر میخائیل موراش کو نن د خبره کړې ده. نو موري ویلي چې دا واکسین لا تر اوسه کلونو څخه نیولې بیا ټولو کسانو ته تطبیق کیدای سي. تر دې وړاندې ډیر زړه کسان په تیر بیا هغوی چې زیان منون کول د واکسین لدی پروګرام ایستل سوی وو. خو د روغتیا وزیر وایي اوس دا واکسین د ټولو لپاره خوندي دی. د روسیې د حکومت رسمي شمیرې شي چې په دې هیات کې د 3 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوی او 35,059 کسان له همدې ناروغي مړ شوی دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په کابل کې اسمان اوریز او د ورشت اټکل د سوي دی د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي درې. هرات اسمان نیمه اوریز د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه یو. په کندهار کې اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه منفي یو. مزار شریف کې اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه صفر. او په جلال آباد ښار کې اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه منفي او بخښي ټیټه اته اټکل شوی ده.
درنو دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل مواورید چې فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح د رسنوي دفتر وایي ترهګري ډلې غواړي د پلازمینې کابل د امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د سولې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات باید په ټاکلي وخت پیل شي. په خوست ولایت کې ځینې خزینه اوسیدونکي او د ولایتي شورا خزینه غړي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه د امن خونو د نشټوالي له کبله بې عدالته پای ته رسیږي. دا بام واورې چې په نورستان کې پارون کې د کچالو د ساتن لپاره څوار لسړی خونه جوړ شوې دي. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د رسنوي دفتر وایي تروریستي ډلې غواړي د پلازمینې کابل امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې د مقناطیسي بمونو چاودنو لږ تر لږه دوه پولیس وژلي او یو ملکی وګړی ټپي کړی دی. په اړه نور تفصیل له کابل په دې رپورټ کې.
دا افغانستان د پلازمینې کابل یو بل سهار هم د دریو مقناطیسي بمونو په چاودنو پیل شو. د کابل د امنیه قومندانې وین فردوس فرامرز وای لومړی چاودنه د حضوري چمن تر سیرمه، دوهمه د فیض محمد کاتب پر سړک او دریمه چاودنه د درې مناهي اړوند شهید څلورلار کې تر سره شوې ده. د ښاغلی فرامرز په خبره په دې چاودنو کې دوه پولیس وژل شوي او یو ملکی وګړی ټپي دی.
نگرانی مردم کابل بابت وضعیت امنیتی قابل درک است.
د کابل امنیت پاړه د خلکو اندېښنې د درک وړ دي. د کابل امنیتی ټیم د خلکو مالی او ځانی امنیت خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. په ځانګړي ډول د هدفي وژنو پاړه اندېښنې احساسوو. زموږ هڅې د کابل امنیتی میثاق په چوکاټ کې د نامنیو پر وړاندې روانې دي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي ترهګر او ځینې مافیایي ډلې غواړي د نامنۍ لمن پلازمینې ته وغځوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتي دفتر غړی ضیا ورسجی ازادي راډیو ته وویل ترهګر ډلې غواړي په دې سره افغان امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي.
له شک پرته دا کار د تورستي ډلو یا د هغو خلکو دی چې د مافیایي کړیو تر شا کار کوي. د کابل امنیت خرابېدو تر شا یوه موخه دا ده تر څو د سهار د شپږنیمو بجو جلسې له ستونزو سره مخ کړي. خو د شپږنیمو بجو جلسې به همداسې دوام پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې ښاغلي صالح په مستقیم ډول د کابل امنیت چارې پر غاړه اخیستې دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال او د مصالحې عالي شورا غړي یونس قانوني د دې شورا په دوهمه ناسته کې تروریزم یو نه اعلان شوې جګړه یادوي چې هره ورځ د خلکو قرباني اخلي. هغه زیاتوي حکومت په دوه لسیزو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړي.
روزانه قربانی
میگیره،
نه دولت ما و نه ملت.
دا جګړه هر ورځ قربانی اخلي. په دې 25 کلونو کې دولت او ملت نه دي توانیدلې چې له دې ناورین سره د مبارزې په برخه کې برلاسي شي. خدای چې په دې ناست کې کوم امنیتي مسؤلین ناشتي د افغانستان د خلکو له ادرسه تر یو غواړو تر څو د دې لپاره یو حل لار پیدا کړي.
جاتی سرزمین چاره بسنجن.
دا په داسې حال کې ده چې په ورستوي کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وسلوالې حملې د مقناطیسي ماینونو چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید او کاپیسا کې د ښځو د حقونو فعال فرشته کوهستاني د هدفي وژنو د لړۍ تازه پیښې دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغان حکومت ادارې په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان ملامتوي، خو وسلوال طالبان وایي دوی په وروستیو هدفي وژنو په ځانګړې توګه پر خبرنګارانو او مدني فعالانو بریدونو کې لاس نه لري. په همدې موضوع باندې مې نن د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه وکړه. ښاغلی مجاهد، د افغان حکومت امنیتی ادارې وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې وروستي بریدونه طالبان کوي، تاسو رښتیا د هدفي وژنو وروستۍ لړۍ روانه کړې؟
کومې ملکي وژنې کېږي، کادرونه او یا ژورنالیستان او مدني فعالان، دا په نښه کېږي. دا هېڅکله هم د اسلامي امارت د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم د هېواد په ګټه، آینده په ګټه بولو. بنا ان وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي مهم دي، خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې شوي وي او څوک به یې کوي هغه همرسې موږ پرېږو. دا داسې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیو او ادعا یې وکړله چې ګواګي د وسلوالو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې ویل د تاسو سره همکاري لرله، له طالبانو سره همکاري لرله او دغه پلان یې جوړ کړی و.
ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه دا د قضیې ثبوت ده. بل دا د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کې موږ یې غوسره نږدې هماهنګي درلوده، په وروستیو کې موږ ورسره هماهنګي کړې وه. یو له دغه دلایلو نه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی شي دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه د هغه راپورونه چې وروستۍ که تاسې واورئ ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د دې مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې د هغه په وژنه کې مجاهدین لاس نه لري. رسنیو سره که موږ ستونزه ولرو یا خبریالانو سره ډېر ذرې حل کولی شو، په یو ټلیفون باندې
مجاهد صاحب له دې نه مخکې وخت په وخت تاسو په ځینو رسنیو باندې په ځینو بریدونو کې لاس لرل منلي وو په ښه وختونو کې، نو ولې اوس شک ونه شي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟
یو وخت که تاسو یاد وي په ټولو تلویزیون باندې یو برید وشو، یا کوم تر عملې لاندې وو، هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړ، غوتم خبرداری هم ورکړی او دا هم د رسنیو له لیست ښکلي وو، ځکه د هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه وو او زموږ مقرر غوښتنو ته یې ځواب نه و ویلی او بدنامونکي خبرونه یې خپاره کړي وو چې استخباراتي سبغه یې درلوده. کله چې بېرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحه کې زموږ همکاران له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بېرته موږ هغه خبره واخیسته او له دې د هغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو او نور رسنیو سره موږ داسې تهدید نه ده کړی او نه یې کوو. ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي، موږ د حل لپاره درې لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه پکې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي، مثلا دومه دا د رسنۍ مرکز ته تماس نیسو خپل ستونزه ورته وایو، زیاتره حل شوي دي. که دواړو جینو کې حل نه شي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي. تر دې دا مسله حل کېږي، مرګ ته ضرورت نشته، د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ به درک کوو او دا واقعیت
دوستانو. ذبیح الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویاند و چې وایي دوی په وروستیو هدفي وژنو کې لاس نه لري. هغه برخلاف ادعا وکړه چې ښایي په حکومت کې ځینې کړۍ د طالبانو د بدنامولو لپاره په دا ډول وژنو کې لاس ولري. هغه ادعا چې حکومتي لوري هم رد کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ د کمیټې دویمه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې بیلابیلو چارواکو او همدارنګه پخوانیو چارواکو ګډون کړی وو. د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وویل چې د سولې دوام پړاو بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت پیل شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکړي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی باید د شورا ته د خبرو جزئیات ورکړي او د شورا بشپړ ملاتړ له ځان سره ولري. عبدالله د شنبې په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری پلاوی په دوهمه ناسته کې وویل چې بین الافغاني مذاکرات باید په خپل وخت پیل شي.
مذاکرات باید رهنموز بشار بازی از
مذاکراتي پلاوی باید له روحاني او باصلاحیته کړنلارې سره خبرې بیا پیل کړي. مهمه ده چې دویم ځل مذاکرات باید په خپل ټاکلي وخت پیل او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. د مذاکراتو ځای باید د دې لامل نه شي چې خبرې له خان سره مخ کړي.
مسلې محل مذاکرات نه باید په اساسي شوه مذاکرات
په ملي مصالحې عالي شورا کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په ګډون یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون غړیتوب لري. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح وویل چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې لوی ستونزه د خبرو له لارې حل کیږي.
افغانستان په معاصر تاریخ کې له احمد شاه بابا رانیولې تر اوسه لومړی ځل دی چې ستونزې ته سیاسي حل لاره لټول کیږي. نورې ټولې ستونزې په نورو لارو هوارې شوې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزي په دې ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو بهیر به خامخا له ستونزو او ننګونو سره مخ کیږي، خو د ده په وینا چې پلاوی به د افغانستان له جمهوریت او خلکو دفاع کوي. د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوو له درې میاشتو خبرو وروسته د خبرو د راتلونکي پړاو په اړه خپلې پیشنهادي اجنډاوې یو بل ته وسپارلې او پریکړه وکړه چې خپلو مشرانو سره به پرې سلا مشورې کوي. ګډ پلاوی دا هم وویل چې د جنوري په 15 به یو ځل بیا خبرې پیلوي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني کندهار کې په طالبانو غږ وکړ چې د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه په مخبرو کې ورسره د سولې خبرو ته کینی، خو طالبان وایي چې د افغانستان فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران د سولې د خبرو لپاره افغانستان ته واستوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایت ځینې خزینه اوسیدونکي او د ولایتي شورا خزینه غړي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قضیې د امن خونو د نشتوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېرې تاوتریخوالي قرباني خزې په جرمونو له محکومو خزو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. جزئیات زموږ د همکار په ریپورټ کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني خزو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم زئی اداره او په ځنګړي ډول د خزو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبال کړي نه دی جوړ کړی. دی وایي
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی. نو د دوی څخه هم داخله ده چې د دوی د کور په جوړولو کې نستړی کیدونکي خلی ځلې وکړي تر څو د خوست میرمنو تاوتریخوالی ستونزې او مشکلات پټ پاتې نشي.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د خزو لپاره د خوندې ادرس نشټوالي له عمله ډیر کله د تاوتریخوالي قرباني شوی خزه په زندان کې په جرم له محکوم شوی خزو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي یا موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتي کور کې، موږ هم انکار کوو یا ښځو چارو رئیس صاحب هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت داسې قومنداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کیږي بې جرمه محبس ته محول کوي چې هلته زنانه سره وساتل شي.
د خوست د خزو چارو ریاست وایي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوې، خو دا هم مني چې د خوندي ځای د نشتوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو خزو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
خوشبختانه یو کال په ترس کې حمایوي مرکز لپاره ځمکه تثبیت کو، سکیچ کوروکی براورد ټول مسائل متکمل کړی دي، د وزارت سره مو شریک کړی دي، د ځینې دونرانو سره مو شریک کړی دي، چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانیدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د میرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې میرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کېږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د نورستان په مرکز پارون کې د کچالو د ساتن لپاره 14 سړی خونی جوړی شوې دي. دا سړی خونی د 2 میلیونو 15 لک افغانیو په لګښت د کرنې وزارت لخوا چمتو شوې. نور حل په دې رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازې لوګان تولیدېږي، خو د ساتنې لپاره کومې سانتیاوي نه درلودي. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره 14 خونی جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا 14 بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړ کړلې، چې تقریبا 15 لک او 25000 افغانۍ زموږ لخوا نه د هر ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوې ترڅو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژه د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړي ترڅو چې هلته بزګران کوم ستونزې لري، مشکلات لري، هغه
د نورستان اوسیدونکي هم د یادو خونو په جوړولو خوښتي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا ترڅنګ د دوی کرهنیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وای
بزګرانو دوپاره چې ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره د حاصل لاسته راوړي دی، دوپاره یو تیلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه یو طرف ته دی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه مالته کولی شي ذخیره کې وغالت نه وخت باندې واخلي او آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وای په ولایت کې ډول ډول میوه غلدانی او سبزیجات کیږي، خو د بازار نه موجودیت او لوی خاورونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړی دي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دا د ازادي رادیو ده. فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل برتانیا څخه د ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی. د کرونا د دې نوې بڼې په اړه ویل شوي چې ژر له یو تن نه بل ته انتقالیږي، خو د مخکینۍ هغې په څیر ناروغي وژونکي او شدیدي نه ده. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کې د موارد ثبت شوي، او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی وو د کورونا ټیسټ وشوده چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د دې راپور لمخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي و چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپرېږي. د برتانیا لوري د کورونا د نوي بڼې له اعلان وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو برتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ برتانیا ته د اوبو او هوا پولې پر برتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دوو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول 1.5 کسانو ته انتقالوي، حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې 1.1 ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتونو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه ده لیدلې چې د کورونا نوي بڼه دې تر پخوانۍ سخته او یا وژن کی وی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څون زموږه غږ لاسادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل شي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې تاسو کولای شئ چې زموږ د ویب پاڼې لري نه واځي د چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه ووري، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه او ویډیوي ریپورتونه کتلای شي له نور تفصيل سره، عکسونو سره او متنونو سره. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. او سم یو ورسته ریپورت او دام د کرکټ پاړه په کونړ کې د کرکټ د اتلس لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم پیل شوې سیالي د دم کلی ټایګر لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې. د موضوع تفصيل په دې ریپورت کې.
دا د کونړ په مرکزی لوبغالي کې د کرکټ پای ته رسیدلو سیالي او ته د راغلو مینوالو د خوخی او د خپلو لوبډلو د هڅولو لپاره د چغو او چکچکو غوونه دي. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي راډیو ته ویل یادو لسوریزو سیالي او 15 لسوریزي دوام وکړ چې پکې د مرکز اسداباد او ولسوالي لوبډلو برخه اخستی به.
د اتل لسوریزو ترمنځ سیالي پیل شوه چې فایلو بي تېد سیدا کیم کرکټ کلب او امداد ول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړي و چې بل اخره د دغه دواړو مقابله ورسته عادل ټایګر لوبډله وتواني د چې دغه سیالي بریا خپل کی.
د قیام خیام په خبره چې له د غوسیالي وی موخه د کونړ په کچا د یوې منتخبه لوبډلې رامنځته کول دي.
موخه او هدف دا و چې ځوان لوبغاړي لاس تر راوړو او دا ډول راتلونکي ولایتي سیالیو لپاره د کونړ لوري وزوان منتخبه لوبډلې رامنځته کو، کرکټ ته وده ورکو.
خیام وای د کرکټ د سیالیو په وسیله غواړي چې ولسونو ته د سولې، د یو بل زغملو او لنیشي توکو سره د کلکې مبارزه کولو پیغام ورسوي. د سیادکیم لوبډلې کپتان حمیم تلوار وای په سیالیو کې ګټل او بایلل وی، خو خه خبره دا و چې په یادو لوبو کې ځوانو او نو لوبغاړو ته وخت ورکړی شو.
ډېرې په زړه پورې سیالۍ وې. د مشګیره او سیالبین ډېر زیات راتلل میدان ته. د لوبغاړو لپاره چې ډېر وخت و دلته سیالۍ نوې ترسره شوې، د بیلابیل ولسوالیو څخه نوې لوبغاړي پکې ولوبېدل او نوې استعدادونه مخته راغله. همدغه شان د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي دلته راغله، د ینګ او د ځوانو لوبغاړو سره ولوبېدل. د ځوانو لوبغاړو لپاره دا ښه موقع و چې د هغوی د تجربو نه استفاده وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د سولې په نوم د کرکټ 15 ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیږي چې د هیواد یو شمېر وتلي لوبغاړي د بیګ باش په سیالیو کې لوبیږي، او همداراز یو شمېر نور ځوان لوبغاړي د دوبۍ په ټیټین لوبو کې د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو دوستانو دا نیم ساته ماخمنی خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساته خبری مجله پاتې ده چې ستار فروغ یې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.